امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د غرمې 12:30 بجې دي. په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ووري.
د افغانستان د پوځ یو نظامی هلیکوپټر د زابل په ولایت کې ورزیدلې ده. په قندهار کې په یو ځانمرګ برید کې 8 کسان وژل شوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن مخامخ له چین نه وغوښتل چې د جنوبي چین په سمندر کې په تعمیراتي پروژو باندې کار بند کړي. او په سعودي عربستان کې په یو ځانمرګ برید کې 15 کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن د پنجشنبه ورځ د 1349 کال د اسد د میاشتې 15 ده. د 2015 کال د اګست د میاشتې 6 کیږي. نن پر رپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. د پروګرام کوربه روخان نورزاده وروسته کولی شي خپرونه کې برخه واخلي. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
نن سهار زابل ولایت د شینکی په ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ یو هلیکوپټر رالوېدلې ده. چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل به زموږ د خبریال عزیز الله پوپل نه واغلو چې دا وخت په سیمه کې موجود دی.
بله، نن مازدیګر چې زه زابل ته راورسېدم، دلته مې له ځایي چارواکو سره په دې رابطه باندې خبرې درلودې. د زابل ولایتي ویاند خالد صافی راتول چې دوی یوازې دا تاییدولای شي چې په دغه راغورځېدلې الوتکه کې د الوتکې 15 تنه عمله او 3 تنه هم د پوځ سرتیري وژل شوي دي. بلې امنیتي سرچینې چې مې غوښتل نومې واخیستل چې ده وویل چې نه، په دې پیښه کې 12 پوځ سرتیري او 15 تنه هم عملیه د الوتکې دا وژل شوي دي چې مجموعا 12 نفره د وژل شوو کسانو تعداد کیږي. دغه الوتکه د زابل په جنوب کې د دفاع وزارت د یو هیئت د سفرنۍ د الوتکې حمایوي الوتکه وه چې د هغوی امنیتي ساتي او د زابل له نوبهار ولسوالۍ څخه شمزو ولسوالۍ ته پر لار وه چې د لوړدي په سیمه کې د پوځي الوتکه راغورځېدلې ده.
طالبان ویلې دي چې هلیکوپټر دوی راغورځولی دی، خو پوځ وایي چې د تخنیکي عوارضو له امله راولوېده.
د لوګر د ولایت په مرکز پل عالم کې د نن سهار په ځانمرګ برید کې 6 کسه وژل شوي او 4 زخمي شوي دي. ابراهیم رحیمی رپورټ راکړی دی.
ځایي چارواکي وایي یو مزده موټر چې له چاودېدونکو موادو ډک و نن سهار 9 بجې د لوګر په مرکز پل عالم کې د پولیسو د چټک غبرګون د قطعې مرکز ته نږدې وچول شو. د لوګر ولی محمد حلیم فدایي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په چاودنه کې 3 پولیس او 3 ملکي وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه ښایي د تلفاتو شمېر زیات شي. په عین وخت کې د لوګر د ولایتي ملکي روغتون رئیس ډاکټر عاشق الله وایي په پیښه کې 4 ټپیان شوي هم دي چې ځینې کابل ته انتقال شوي او د یو شمېر نورو هغو په لوګر کې درملنه کیږي. ډاکټر عاشق الله زیاته کړه چې په ټپیانو کې 12 د روغتون عمله، 3 ماشومان، 1 پولیس او پاتې نور ملکي وګړي دي. یو تن عیني شاهد چې د پیښې له امله یې دوکان تخریب شوی او د خپل دوکان د شیندل شویو سامانونو په راټولولو بوخت و داسې وویل.
دوکانونه بلا نه خلاص کړي، اکثره دوکانداران لا نه ورځي، دومره کوي انتجار وسو. تاسو خوینه د دوکانو دروازې شیشې ټولې د بل مخ وړولې، بالکل زخت لري، تلفات خلک تړلي دي، خلک دوکانونه سامانونه ټول ختم شوي مکمل کړل.
افغان طالبانو د برید مسؤلیت منلای.
خبرونه د واشنگتن نوري. د قندهار د ښار په څلورم حوزه کې 2 ځایه په ډله ییزو ځانمرګ بریدونو کې 15 تنه برید کوونکي او 3 تنه امنیتي کسان وژل شوي دي. د قندهار ولایت د امنیت امیر جنرال رحمت الله اطرافي امریکا غږ ته وویل چې نښتو یو ساعت دوام وکړو. اطرافي وویل چې ملکي کسانو ته زیان نه دی اوښتی. لومړی برید نن ماسپښین 3 بجې د څلورمې حوزې د حضرت جی بابا د مانده په سیمه کې 2 ځانمرګ وکړو. دغه حمله د پولیسو په پوسټه باندې وشوه. یو برید کوونکی او پولیس وژل شو او بیا د 15 دقیقو په وقفه کې 3 نور برید کوونکو د څلورمې حوزې په امنیت حمله وکړه چې په دغه حمله کې هم د اطرافي په وینا 3 برید کوونکی او یو پولیس او د امنیت یو سرتیری وژل شوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. مصری چارواکو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله ته په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه کړې ده. د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال جاوید فیصل چې د هغه سره مصر ته په سفر کې ملګری دی، د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د قاهرې د شیخ الازهر څخه یې غوښتي دي چې د فتواو په صادرولو سره په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو سره مرسته وکړي. عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی په رسمي بلنه دولتي هیئت په مشرۍ مصر ته تللی دی.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوري. د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی خاص استازی احمد ضیا مسعود وای چې پاکستان ځکه د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر ووژه چې هغه نور د آی اس آی په ګټه نه و. ضیا مسعود وویل چې د ملا محمد عمر د مړینې وروسته په طالبانو کې اختلافات راپیدا شوي دي. مسعود دغه خبره نن په یوه غونډه کې کړې چې د افغان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ جوړه شوې وه.
د متحده ایالاتو د بارانی چارو وزیر جان کیری نن مخامخ په چین باندې غږ کړی دی چې د جنوبی چین په سمندرګي کې د مصنوعي ټاپوګانو د جوړولو او دغه جنجالي سمندرګي کې د نورو پروژو د عملي کولو نه لاس واخلي. جان کیری وویل
کوم ملکونه چې دا ولري نن خپل آمادګي څرګنده کړه چې په دې سبات به نور اقدامات نه کوي، ځکه نو دا یو مهم ګام دی. مګر کار خبره ده چې ډیر کار لا پاتې دی او که ځینې نورې ونه مني نو دا وګیران به هم عین شان اقدامات کوي.
بل پلو د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د جنوب ختیځ آسیا د ملکونو د اتحادیې یعنی ازیان د خارجه وزیرانو د غونډې په پای کې چې د متحده ایالاتو خارجه وزیر هم پکې ګډون کړی و، د جنوبی چین د سمندرګي په سر د لانجې له امله د ګډې اعلامیې خپرېدل ځنډول شوي دي. د غونډې برخوالو نن د پنجشنبې په ورځ هم کوشش کاوه چې د یوې ګډې اعلامیې د متن په باب موافقه حاصله کړي.
د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر وایي چې د مالیزیا د هغې مسافرونکي بوئنگ الوتکه د ام ایچ 320 لمبر پرواز نوري ټوټي او پارچي هم مندل شوې دي چې د هند سمندر له پاسه د پرواز په حالت کې ورکه شوی و. ماليزي چارواکي وایي چې د الوتکه د وزیر و برخه د هند سمندر د یونین ټاپو سره چیرمه په بو کې مندل شو. د ترانسپورټ وزیر لیوین ټوینګ ویل چې د سیټونو تکیه غانه د کڑکیو چوکاټونه او نوري پارچي مندل شوې دي چې په یقیني توګه د ماليزي د ورکه شوی الوتکه پورې اړه لري. لبلخوا د چین د بهرنی چار وزارت نن د ماليزیا په حکومت غږ وکړ چې خپل پلټون ته دوام ورکړي او باید معلومه کړي الوتکه ولې وغورځېده. په ورکه شوې الوتکې زیاتره چینایان او آسټرالیان سوارو. دغه الوتکه له کوالالمپور نه پرواز کړی او د بیجنګ په لورې روانه وه. د ماليزیا د هوایي شرکت دغه الوتکه په لوس کال په مارچ کې ورکه شوه. د آسټرالیا صدر اعظم ټوني ابټ چې حکومت یې په پلټونو کې مرسته کوي وایي پوره کوښښ باید وشي چې د الوتکې د لوېدو اصل علت عوامل معلوم شي.
نن د پنجشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په جاپان کې د هیروشیما په ښار باندې د متحده ایالاتو لخوا د دویم نړیوال جنگ په پای کې د اتمي بم د غورځولو اویاومه کلیزه وه. هیروشیما باندې د اتمي بم د غورځولو نه وروسته دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېده. په لسګونو زره جاپانیان د هیروشیما د سولې په یادګاري پارک کې چې د اتمي بم د غورځېدو له ځای سره نږدې جوړ شوی دی راټول شوي وو او یوه دقیقه چوپ وو. د هیروشیما خاروال په خپل وینا کې یو ځل بیا د نړیوالو نه وغوښتل چې نړۍ د اتمي وسلو نه پاک کړي.
د ارجنټین پخوانی جمهور رئیس کارلوس مینم او دولس نور کسان په 1994 میلادي کال کې د جولای 14مه د یهودانو په یو کنیسه کې د مرګانې 14 نورسته د پولیسو په تحقیقاتو کې د لاسوهلو په سازش او تودیه کې د لاسلرلو په تور محاکمه کیږي. په دغه مرګانې 14 کې 15 کسان وژل شوي وو. ښاغلی مینم چې 15 کلن دی دولتي چارواکو پرې دا الزام لګولی دی چې د خپل قدرت په زمانه کې د استخباراتو د رئیس فدرالي قاضي او د یو فدرالي قاضي په شمول د خپلو 12 همکارانو سره یو ځای کوښښ کړی چې د سوریې د یهودیانو د ملي اتحادیې په کنیسه کې د 14 اصل مسول له محاکمې نه خوندي کړي. د ارجنټاین اوسنۍ جمهور رئیسا میرمن کریستینا فرناندس د کارلوس مینم او د هغه د پخوانیو لوړپوړو همکارانو د محاکمه کولو ملاتړ کوي. مینم چې په اصل د سوریې او په ارجنټاین کې زیږېدلی و په 1979 میلادي کال کې جمهور رئیس شو او د یوې لسیزې پورې په قدرت کې پاتې شو. دا خبرونه تاسې د واشنگټن ناورې او د نیویارک په ښار کې د هغو ناروغانو شمیر اتو ته رسیدلی دی چې د لیژینریز په نوم یوې بکټریایي ناروغۍ له امله مړه شوي.